پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ستاسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختوړي السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په اړه اورېدلی شئ چې د انتخاباتو د خپلواکو میسون په وینا د ځینو نومونه به حذف شي او یو شمېر نوي کسان به پر لست ورزیات شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل اندوروي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو 12 تنه سرتېري وژل شوي دي. او سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې. دا افغان ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د ازادۍ راډیو ته ویلي دوستم د رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي.
مذاکرات میان مامون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق جناب مامون صاحب اول ریاست جمهوری روز یک شنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود.
تر اوسه پورې د جمهور ریاست سرچینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د یو ځواکمن قومندان قیصاري نیول کېدو او کابل ته له انتقالېدو وروسته په څو ولایتونو کې د دوستم پلویانو مظاهرې وکړې او هیواد ته یې د دوستم د ستنېدو او د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. فرهمند ویلي چې قیصاري پر خوشې کېدو هم توافق شوی. پر دوستم تور دی چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره یې زور زیاتی کړی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري هم په شمال کې په خپل سره او د خلکو په زورولو تورن دی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو 12 تنه سرتېري وژل شوي. یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي نن ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ په امام الدین څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی چې په ترڅ کې 12 سرتېري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا مني چې په برید کې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبلې اوښتي خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمېر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلي رحماني بیا په عین حال کې ویلي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونه هم د امام صاحب په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د کنجک په کلي کې یې درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمه چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي پکې د سرې میاشتې د مرستندویه ټولنې له لوري 300 کورنیو سره مرستې شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې ځپلې سیمې خلک دې مرستو ته خوشاله دي خو وایي حکومت دې ورسره نورې مرستې وکړي او په سیمه کې دې د بیا رغونې چارې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ د راوت د لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي خو دغلته د سختې جګړې له کبله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي چې ځایي خلک له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې ورکولو سپارښتنه کړې. د سپینه ماڼۍ ویاند د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن څخه وغوښتي چې ولسمشر پوتین ته دې دا بلنه واستوي. ساندرز زیاتوي په دې اړه لا هم بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې تمه لري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه وکړي څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پایل کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تمه ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کېږي. داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغه سیمو څخه د ایراني پلو ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلوه ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیزې شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین پیل کړی چې پکې د ماریا بوتینا د خوشې کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتینا تېره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت او دسیسې په تور نیول شوې ده. دغه روسۍ تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنیو ویلي چې په واشنګټن کې د روسیې کونسلګری پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلې او ویلي دي چې د هغې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دا خبر
ازادي راډیو په منځني سپدو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو له لست څخه به یو شمېر کسان چې نومونه یې مخکې اعلان شوي دي لرې شي. په روسیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړ چې د دوی غوښتنې دي ومني، کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا مسله مو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې په تفصیل څېړلې ده. د دواړو لوریو له استازو سره مو بحث هم کړی. د روزګان مرکز ته د نژدې پروتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوې.
دا مرسته سره وایو چې وګونی ورچ راکړه، غوړی راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه په جګړو کې وران شوې دي د نورو مرستو تمه لري. په خوست کې د حرفوي زده کړو کورسونه پیل شول.
پندوس پیسہ دا چشپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نه پره نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته دغه اړوند هیر په مکمل بسته د افزار ورکول کیږي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شاید یکشنبه په ورځ کابل ته ستون شي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ازادي راډیو ته وویل چې د ارګ او د جنرال دوستم ترمنځ یو توافقنامه لاسلیک شوې ده چې د هغې له مخې به جنرال دوستم له ترکیې څخه کابل ته ستون شي. د شاغلی فرحمن په وینا ممکن جنرال دوستم د یکشنبه په ورځ کابل ته راشي. جنرال عبدالرشید دوستم وروسته تر هغه له افغانستانه بهر لاړ چې په ده باندې د جوزجان پخواني والی شاغلی اشچی تور پوری کړ چې له هغه سره یې زور زیاتی کړی دی او له هغه وروسته جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ. البته په خپله جنرال عبدالرشید دوستم ویلي وو چې د ده د ترکیې د سفر د دې لپاره ترسره شوی دی چې دی غواړي چې هلته خپل علاج وکړي. خو بیا د دغه علاج مسله ځنډنی شوله او جنرال دوستم په جلاوطني کې له یو شمېر نورو سیاسي مخالف حکومت ګوندونو سره ائتلافونه وکړل او دغه ائتلافونو په ترڅ کې دوی پر حکومت باندې فشار راوست او په وروستي کې چې د قیصر د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ونیول شو، له هغه وروسته یو شمېر کسانو د افغانستان په شمال کې مظاهرې پیل کړې او دوی دا وویل چې جنرال دوستم باید بیرته افغانستان ته ستون شي او قیصاري هم بیرته باید له بنده خوشي شي. د جنرال دوستم د دې خبر په اړه تر دې دمه پورې د جمهوري ریاست لخوا کومه خبره د جنرال او بخشې د جنرال دوستم د دې خبر په ارتباط چې عنایت الله بابر فرحمند ازادي راډیو ته کړی ده تر دې د جمهوریت ریاست سنې دی ویلي. البته د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط په خو هم دغه سي اوازې خبرې شوې بي، خو دا ځل یو څه دقیقه د خبره کیږي. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم روانه ونی وویل چې لوی سرندوالي سره د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط خبري روانې دي، ځکه چې د جنرال دوستم قضیه یو څه جنایي اړخ لري. نو معلومه شي جنرال دوستم افغانستان ته راځي او کنه راځي. په دې اړه د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم تفصیل دا اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نمایندانو له لیست څخه به د یو شمېر کسانو نومونه لرې شي او یو شمېر کسان چې تر اوسه پورې په لیست کې نه دي راغلي په لیست به ورزیات شي. موضوع خان محمد سیند په کابل کې تعقیب کړی. د سیند صاحب دغه معلومات تاسو څنګه ترلاسه کړي؟
بلې شوبر صاحب، لکه تاسو چې هم ویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوند څه شکایتونه او اعتراضونه چې وو د دې د ارزول هغه ابتدایي مراحل پای ته رسیدلي او د شنبه په ورځ به په هکله هغه وروستي تصامیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه تقریبا شپږ سوه اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. دوی وویل چې د تخنیکي پلوه دغه اعتراضونه ارزول شوي او سبب دغه شکایتونو ته وروستی تصمیم ونیول شي. ده هم وویل چې په دغه وروستي تصمیم کې به دا معلومه شي چې هغه کسان چې تورن دي د ځمکو په غصب یا د قانون په ماتولو یا سې نور جرمونو کې ښکیل دي دا او کراس نات پی ثابت شو نو هغه به دلس نه وایستل شي.
بله سینسب، بله سینسب، تاسو ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به دغه ارزونه بشپړه کړي. څنګه نن بشپړه کړي؟ سبا اعلان یې او کنه نن دوی اعلان کوي؟
او شبر سب دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه بلکې د شکایتونو کمیسیون دوی ویل چې دغه ابتدایي مراحل د ارزولو پای ته رسولي او سبب یو بل پړاو ته دغه ارزونې داخليږي چې په هغې کې به هغه کسان چې پخوا د لیست نه حذف شوي امکان لري چې بیرته په لیست کې شامل شي او هغه کسان چې جرمونه پې ثابت شي هغه به په کره توګه یعنی په وروستۍ پرېکړه به پی وشي چې د لیست نه ایستل شوي دي.
یعنی دغه تصمیم دوی، یعنی دغه لیستونه دوی سبا اعلانوي او کنه سبا هم ممکن اعلان نشي؟
نو دوی دا ویل چې سبا پی وروستۍ کار کوي او داسې نه دی ویل چې دقیقا به اعلان شي. خدای ویل چې دغه مرحله وروستي پړاو ته رسیدلی او تصمیم به په حق له ونیول شي. شبر سر تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې به درې درې کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه انتخابیږي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې نه مخکې د یو سلو دوه کسانو یو لیست جمهور رئیس ته لیږلی و چې د دې نه باید درې درې کسان هر ولایت ته وګماري. ښاغلي غني د دې لیست نه تر اوسه پورې وویشت کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه غوره کړي دي او بیا یې د انتخاباتي شکایتونو ته سپارښتنه کړې چې یو نوی لیست ترتیب کړي چې نور کسان هم وګمارل شي او دغه تشه پوره شي. بله شي بس
مننه سینسه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونو نیولې دي د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لوري له درې سوه کورنیو سره خوراکي موادو مرسته شوې ده. د سیمې خلک که څه هم د مرستو په ترلاسه کولو خوشحاله دي خو له دولت څخه غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي ځکه چې په جګړو کې د دوی کورونه خراب شوي دي. شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کېږي. د پنځشنبې په ورځ نه وخته د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځینې نورو کلیو کې پر درې سوه بې ځای سوو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل سوه. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې له لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سوې پنځه ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو له شتون څخه پاکې کړې. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنیو سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارهو ته کومک ورسو. د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک شته چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبوره دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلی اوبۍ دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړې ځپلو لاسنیوی وکړي. د ده په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دې هم ورسره وکړي. یو شمېر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا مرسته راسره وسه چې وګونی وریجې راکړې، غوړې راکړې، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه، چای سرایونه راونړول، شان را د سرایو سره سبوی ډېر هر چا سړی لري چې وړ نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړي چې در بدره کړي ول دې مرسته موږ ډېر اړتیا درلوده. ورور لوی کوچنی مګر دغه ته ناست یو ورور
وریجې وګونی او مالګه وه دغه براو لوبیا ودا شم ډیر چم کلو شی منت لوري بلا ماجر خلک بزای مرولی و له خپل شان کشتم وچ بلاک سود کوم کنه وسی د مولس کمزوري زله
دا فدا سیال کې د چپو جوړستي کې فدغه ولایت کې افغان فوج تر درنې جګړې ورسته د ترنکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډیر کلی له طالبانو نیولې چې د زیات سیمو خلکو ته پکښې کې مالی زیانونه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه مطالب وړاندې بیا هم راخلو، خو اوس یوه نړیواله مسله. سپین مڼۍ وایي د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپین مڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په مرکز هلسنکی کې سره وکتل او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبرې وکړې. له پوتین سره د ډانلډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو له لورې انتقادونه هم شوي دي. فرشته جلال زی موضوع تعقیب کړی دی. فرشته جانې، ټرمپ او پوتین په دقیق ډول بیا کله سره ګوري؟
و شیبر صاحب او اوریدونکو، تاسو ټول ته سلامونه. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز لکه څنګه چې تا وویل، د پنجشنبې په ورځ یې پر ټویټر دا خبر لیکلی دی چې ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لپاره له خپل سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې چې پوتین وروغواړي او د مني په میاشتو کې د بلنې ترتیبات ورته ونیسي. خو نور جزئیات نه دي ورکړي. سارا ساندرز پر ټویټر لیکلي چې ټرمپ او پوتین په هلسنکی کې د کتنی پر مهال موافقه کړې وه چې دواړو د امنیت شورا چارواکي به خبرې او تماسونه جاری وساتي. یوه مهمه خبر دا ده چې ترامپ او پوتین د تیر دوشنبه په ورځ په هلسنکی کې سره وکتل، خو په دغه کتنه کې نور څوک نه وو. نو کوم معلومات چې راوتلي دي رسنیو ته، هغه اوغو ترجمانانو راایستلي دي چې له دوی دواړو سره په دغه کتنه کې د ترجمانۍ دپاره ناست وو. نو معلومه نه ده چې دوی دواړو د دې میاشتې او ورځ دقیقه کړې ده دواړه ولسمشرانو کیا. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پوتین سره په هلسنکی کې کتنه یو فوق العاده بریالۍ وه. غویلي و چې غواړي بیا ورسره وګوري او د هغو نظریو پر عملي کولو خبرې ورسره وکړي چې په هلسنکی کې مطرح کړي و. خو بیا هم شیبر صاحب، ځکه چې هیڅوک چاته اجازه نه ورکړي چې په دغه ناسته کې کښېني، نو یوازې ترجمانانو چې کوم معلومات راایستلي دي.
عادتا چې مشران سره ګوري، د دوی د خبرو اجنډا معلومه وي چې په کوم موضوع به خبرې کوي. د راتلونکي کتنې په اړه چې په سپینه ماڼۍ کې به ولسمشر ټرمپ او پوتین سره ګوري، غالباً سپینه ماڼۍ ده کنه، او د دې لیدنې کتنې اجنډا معلومه شوې ده
یا دا نه ده معلومه؟ ځکه کله چې پرون په کولرادو ایالت کې د اسپن فورم په نوم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له مشر دان کوټا څخه د پوتین او د ترامپ د بیا کتنې پوښتنه وسوه. هغه متعجب سو او ایران سو وویل چې دای نه دی خبر د ترامپ او پوتین د رواني په کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. هغه مسایل هم چې لکه څنګه چې مخکې ویل ترامپ او پوتین په هلسنکي کې خبرې ورباندې کړې هغه نه دي معلوم چې دقیقا دوی کومه مسله باندې خبرې کړې. جزئیات یوازې هغه دي چې ترجمانانو له ترامپ او پوتین سره په کتنه کې راایستلي او رسنیو ته یې ورکړي. نو نسي ویل کېدلی. کوټا په اسپن امنیتي فورم کې وویل چې دی نه دی خبر چې دواړو په هلسنکي کې څه سره ویل دي، نو د خبرو جزئیات یې هم نه دي معلوم.
او د روسیې له خوا تر اوسه پورې د دې خبرو په اړه څه ویل شي؟
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې مستقیما پر دې خبرې ونه کړې، خو د هلسنکي کتنه یې بریالی وبلله او وی ویل چې دوی به وګوري چې دا د هلسنکي کتنه د امریکا او د روسیې په روابطو کې نور څه پرمختګونه راوستلی سي. هغه ویل چې د دواړو ترمنځ د ارتباط دروازې خلاصې دي، خو دقیقا یې ونه ویل چې دا یا امریکا ته ځي او یا دا چې له ترامپ سره یې مشخصا پر کوم موضوعاتو خبرې کړي.
فرشته جانې، مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې لیو جالب روباټ خبره وو چې په جاپان کې جوړ شوی دی، خو اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بیکس په وزیرستانیو کډوالو ته په څلور برخو کې د کسبونو او حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په کور دننه بېځایه شوي دي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
په خوست کې د میشتو یو سره شلو وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي، د موټر سایکلو د ترمیم، د اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاده برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت یې د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زیډ پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید ازادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړ برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د ندی ټول د شمالي وزیرستان څخه پرغړې کډوالو متمرکزه ده، او بیا فیصد به دوی وي او دیش فیصد متباقي چې کوم دی هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي. 50 فیصد چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نفرې نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفه مکمل بسته د ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندې وویل چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګ د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوښي څرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زیر شمالي وزیرستان ما کور کې ارش زراتو خو بس الحمدلله ډېر خوښه مسلور در افغانم را کوي. د کارنم ډېر خوشاله ما مختلفه اوس ډېر خوښه ما د ډېر
نمیر اتخان دا دلتا زو پو دی ملتشکلونو دی پو ورکشاپ کور کم دلتا دی یونسیار مو مختا لیاو کورم ندار رولتا دا پرگرام منجور شوی دا یویس و الحمدلله انشالله امید لارم چی میگو وزیفه اخفل دی کنینه و پاال که او دی وزگرین و اخلوش اخفل کربار و پاال که.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو استازی ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملاً کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او انشاءالله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته او خپل پاملو ته ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی. انشاءالله ځوانان به ډېر خوشحاله وي په دې باندې.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیم کې هم ورته برنامې پلي کړي. د ول د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به لوی خو د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بل خو به د کار مارکیټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي.
آزادي رادیو. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، په دې کې هم بحث لرو او هم د انتخاباتو په اړه کې راپور لرو او د خلکو نظریات مو هم پکې راخستل. خو اوس د تخنیک ډګر ته مخه کوو. په جاپان کې یو جالب روبوټ جوړ شوی دی، په دې اړه تفصیل اسمت ساروان درکوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. د دغه روبوټ بیه 320 ډالر ټاکل شوی او لراتونکي کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلي کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکيري ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږه په اوسنوي شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې د حل لار دغه کړکېچ انتخابات دی. باید پر وخت او شفاف رڼی ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي.
فیکا مالماس منګل هم کڅ هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي. د انتخاباتو په تړه سیاسي احزاب هم ځنې سرګندونی کوي چې ممکن دغه ټاکن لا درغلې یو ډکی وي. خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې دوه عمر کم وخت کې هغه وختونه چې دوی لري چې سیستم باید بایومټریک شي ورته رسیدګي وشي.
عام حکومت نه غوړي چې انتخابات شفاف تر سره شي، دل خاطر نه چې حکومت ځینې حلقات په حکومت کې شته چې هغه غوړي چې خپل کسان مجلس تل لارا پیدا کی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. د دغو اوریدونکو څرګندونې په تفصیل وړاندې د زما رایا زما حق په پروګرام کې اوریدل شي. دغه پروګرام د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته ځانګړی شوی دی او دغه ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو تاسو د هرې جمعې پورې اوریدل شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه ترسره شي. خو په دې اونۍ کې د بحث موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون فشار راوست او دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه یو لړ غوښتنې وکړې. دوی د انتخاباتو پر شفافیت باندې انتقاد وکړ او همدارزه وویل چې له ځان پرته دي د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی و کې غوښتنه ونه منل شي راتلونکي انتخابات به تحریم کړي او حتی مخه به ونیسي. لیکن آیا دا ممکنه ده چې د دې انتخاباتو مخه ونیول شي؟ آیا ممکنه ده چې دغه انتخابات تحریم شي؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه وایي؟ د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل تاسو د انتخاباتو د چارواکو څرګندونې هم اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د روانې اونۍ څرګندونې هم اوریدلی شئ چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو په ارتباط په ځواب کې کړی دي. همدارس په دې پروګرام کې یو بحث لرو چې په دې بحث کې د دواړو خواوو کسانو برخه اخیستې ده. تاسو له موږ سره پاتې شئ، وړاندې دغه پروګرام په تفصیل اوریدلی شئ.
زما رایه زما حق.
میوند ورسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگا میرمنی دی آغا میرمنی
من حیز رئیس دانشا که در اینجن دی در کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
تاسو زموږ خبرونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. که چیرته تاسو آزادی رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، په آزادی رادیو ډاٹ کام کې د آزادی رادیو ویب پاڼه تاسو ته پرانیستل کیږي. په دې ویب پاڼه کې تاسو هغه راپورونه لوستلی شئ چې د آزادی رادیو له لارې موږ د هغوی ږغ خپرو. تاسو د دې راپورونو متن لوستلی شئ او همداراز د آزادی رادیو ډاٹ کام په پاڼه کې تاسو هغه مرکې اورېدلی شئ چې د آزادی رادیو له لارې خپری شي. ډېر کله دغه مرکې په راډیو کې د وخت کمښت له خاطره په لنډو خپرو او په ویب سایټ کې بیا په تفصیل دغه مرکې تاسو اوریدل شي. نور ډیر پزړه پوری او جالب مطالب هم په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ساسو په خدمت